سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: ولسمشر غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست او دا شیبه د خلکو له استازو سره ګوري. افغانستان د کورونا ضد واکسین نږدې 1.5 میلیون دوزه ترلاسه کړل.
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین د کمپنۍ چې یو دوز تطبیقیږي.
امنیتي چارواکي وایي په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه شته.
یوازې شیرخان بندر تر تهدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دی.
له پکتیا وروسته د غزنی په امنیتي ادارو کې لوی بدلون.
یاد قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مستقی او مجرب افسرانو څخه دی. په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات تار کړي.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم لرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د یوې چاودنې له امله دوه ملکي وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله د 50 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. بشپړ خبرونه: د کابل امنیه قومندانۍ د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې دا پېښه د کارتې نو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشوه چې د راهنمای معاملات په یو دفتر کې ځای په ځای شوي چاودېدونکي مواد وچول. فرامرز په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی چې یو دولتي پلاوی ورسره ملګری دی، په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحدو عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست راغلي دي. ولسمشر غنی راغلو مسافرو او د خوست خلکو ته د دې نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي وویله. د هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه کې ودان شوی او شاوخوا 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. ولسمشر غنی د هوایي ډګر له پرانیستې وروسته د خوست ولایت مقام ته لاړ او دا مهال د دې ولایت له ملکي او نظامي رهبرۍ سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې.
происходящее на территории Афганистана, конечно, нас
беспокоит. Табан да Афганистан пехи муктадян дихни вар закади чила хагазая да гастунджи змук да мутаидину калам раута сарайат ва накри. Дейта папам че Талибану ла Иран ва Таджикистан сара пар бандаруну контрол тинг кадай. Ау тар хаго поре че дага пехи да Афганистан па хаура ки пехи ги. Мог ла ди прата че да сияси проси да пайле дула пара пахпали пар ла паси гухтани. Че тул Афганан я хабара кави тингару. په هیڅ صورت نیت نه لرو چې پر وړاندې اقدام وکړو.
لاوروف له دې مخکې ویلي و چې د ډله ایز امنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پارونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه او د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم وباله. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی، 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل دغه زلزلې چې مرکز د خوجند په جنوب ختیځ 153 کیلومتره کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و 40 کورونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو پر ویب پاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د کرملین د پروپاګندې ټول ماشین په دې برید کې شامل دی چې غلط اسناد او جاهلي خبرونه د روانو سمندري پوځي تمریناتو په اړه خپاره کړي دي. په دې تمریناتو کې 2 هیوادونو برخه اخیستې ده. د اوکراین دفاع وزارت زیاتوي چې دا ستونزه تر اوسه نه ده هواره شوې او په لنډې راتلونکي کې به د سمندري ځواکونو د یوې پاڼې دا مشکل حل شي. اوکراین بیا بیا روسیا په دا ډول سایبري بریدونو تورنوي، خو ماسکو تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحدو ایالتونو کې تېره اونۍ هره ورځ شاوخوا 13,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبتې شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتې دي. د دغو مثبتو پیښو نیمایي د دلتا ډول دي. دا ډول کورونا ژر خپرېږي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا مثبتې پیښې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې په دغه هېواد کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اکثر بندیزونه لري شوې دي. ټاکل شوې ده چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریډیو جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. ورځو د راپورونو برخه ته. ولسمشر اشرف غنی نن له یو جګ پوړي پلاوي سره یو ځای خوست ته ورسید. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته راغلي وو، او د خوست خلکو ته د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي ویله. ولسمشر د هوایي ډګر له پرانیستو وروسته د خوست د ولسونو له استازو او له ملکي او پوځي مشرانو سره غونډه وکړه چې شیبه مخکې د ده وینا پای ته ورسېده. د ازادي راډیو خبریال دا شیبه له خوست نه په مستقیمه اړیکه راسره ده، او د ولسمشر د خبرو مهم جزئیات راته وایي. مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. ولسمشر نن سهار 8 بجې د خوست ملکي هوایي ډګر ته ورسېده. لومړی د دغه ملکی هوایي ډګر پرانیسته وکړه، لږ وروسته بیا د متحده عربي اماراتو د 168 مسافرو هرکلی وکړ. دوی ته هم مبارکي وویل، او د خوست ټولو ولسونو ته د دې هوایي ډګر د پرانیستو مبارکي وویل. نوموړي همدا شنو ژمنه وکړه چې د دغه هوایي ډګر یو شمېر پاتې برخې به هم ډېر ژر ورغوي. کله چې ولسمشر هلته خپله لیدنه او لنډه وینا خلاصه کړه، مستقیمه راغی د خوست ولایت مقام ته. دلته لومړی امنیتي جلسه وکړه د خوست له ځایي او نظامي ملکي چارواکو سره. لږ وروسته بیا په 11 بجو باندې نوموړی د خوست لولسونو سره مخامخ شو. تقریبا نوموړی 22 دقیقې وینا وکړه چې همدا لږه شیبه مخکې د وینا خلاصه شوه. وینا یې په عموم کې د خوست له خلکو سره د امنیت په اړوند و، د بیا رغونې اړوند و، همدا شان په غوښمنو باندې و چې یو څه پوره شوي او یو څه لا هم پاتې دي چې په وخت سره به پلی شي. ولسمشر په خپله وینا کې د خوست د ترانزیت همدا شان د نړیوال ملکی هوایي ډګر او د بښنه یادونه وکړه چې دا ژمنه مې په ټاکنو کې تاسو سره کړې وه او دا در سره تکمیل شوه، او یو شمېر پاتې نورې ژمنې هم د یادول وړ وبلل چې دا به زه په تاسو ته تکمیل کړم. د سولې اړوند هم ولسمشر یو څو شېبه تم شو، او د افغانستان روان وضعیت ته کتنه وکړه. نو موږ وویل چې وسلوال طالبانو ته لومړی د اوربند وړاندیز کړی، او همداشان اوس هم نو موږ په جرګه مرکه پخلاینه او په خبرو اترو باندې باور لري، خو لا هم وسلوال طالبان ته حاضر نه دي چې د دوی دا غږ واوري. ولسمشر دا یادونه هم وکړه چې کچېرې وسلوال طالبان افغانان وي او د افغانستان ملي ارزښتونو ته ژمن وي، نو راد شي د جنگ پر ځای د خبرو اترو لپاره خپل ستونزې حل کړي. نو موږ دا خبرې به داسې مال کوي چې په دې وروستیو کې جګړې زور اخیستې ده. د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط شوې دي، او لا هم د یو شمېر ولسوالیو د نیولو د سقوط لپاره جګړه همداسې توده ده.
ډېر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریالو چې خوست د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د وینا د جزئیاتو په اړه راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ل پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر ولکې لاندې دي. د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان او امنیتي دفاعي ځواکونو ترمنځ دا مهال سختې نښتې هم روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ور هاخوا د هیواد د مهم او ستر سوداګریزو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوی، خو یوازې د تخار ولایت شیرخان بندر او بخښي د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لري. دغه وزارت وایان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، د مونږ امنیتي ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي. د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تعدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
افغانستان کې دغه وړو بندرونو ترڅنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار، آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندۍ بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هیواد او له همدې لارې په هیواد کې ډیری عواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیری دغه مهم بندرونه یې نیولې دي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د فاریاب ابو نصر فراهی، د هرات تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا پچان بندر یې نیولې دي. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت یادوي، د دغو بندرونو په شان د هیواد مهم او سترو سوداګریزو بندرونو د طالبانو لاس ته ولوېدل او د هیواد تر اقتصادي دا کولای شي د هیواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغېز وکړي او شونې ده چې طالبان له همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالي وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي، د عواید او ارزښت له اړخه دویمه کټګوري کې راځي او د هیواد پر ملي عوایدو هیڅ منفي اغیز نه شي کولای. د مالی وزارت د امریکا مشر او ویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نیولای ده، د دوی همکاران به هلته واشي او بیرته به خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال زه د نقیز راپورونه ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپله یوه تازه خبره سوې خبرپاڼه کې د جګړو شدت خندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو له لارې دې د افغانستان دا مسله حل کړي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه پوځي حضور لري، خو یوازې په شیرخان بندر کې د سیمه د طالبانو تر ګواښ لاندې ده. خو وایي چې په دې سیمه کې هم کافي افغان امنیتي ځواکونه شته. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. او اوس هم قدر منوریدونکو، د کابل چاپ ورځپانو د مخکتنه نوبت را رسیږي، خو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه په څو شیبو کې کوو. له هغه مخکې د دې خبری مجله اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د خوست ولایت ملکی هوایی ډګر نن د جمهور رئیس محمد اشرف خانی له لوري په رسمي ډول د پروازونو پر مخ پرانستل سو. د ملکی هوایی چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل چې دا په هیواد کې پنځم ستر هوایی ډګر دی چې نړیوال پروازونه به هم ورنه کیږي. هغه زیاتوي دغه هوایي ډګر په 5 پړاوونو کې جوړ شوی چې ټولیز لګښت پرې 1,201,000,000 افغانۍ راغلی چې د دولت له بودیجې ورکړل شوی. د نوموړي په خبره دغه هوایي ډګر کارونه په 1490 لمریز کال کې د ملکي هوایي چلن ادارې له لوري پیل شوي وو چې دا مهال بشپړ شوی دی. د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې سر لننه به د اریانا او اماراتو هوایي شرکتونه خپل پروازونه له دغه هوایي ډګره پیل کړي چې ورسره به له دوبۍ خوس او برعکس له خوس کابل او بیا دوبۍ ته پروازونه کیږي. دا له کابل، هرات، بلخ او کندهار وروسته 5 ستر هوایي ډګر دی چې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې د دغه هوایي ډګر په پرانیستو سره به د حکومت عایداتي سرچینې زیاتې او هم به جلغوزي چې د خوست، پکتیا او پکتیکا مهم پیداوار او کرنیز محصولات د هوایي دهلیز له لارې بهر ته صادر سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او برګولو وزارت وایي چې په لغمان کې د سویابینو د کرکیلې پراختیا او ترویج لپاره 40 نندارې کروندې جوړیږي. د دغه وزارت وینا اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نندارېزو کروندو جوړولو په پار بزګرانو ته د سویابینو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړل شوي. سویابین بشپړ پروټین او مغذي مواد لري او د کورنیو په روغتیایي په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 1 افغانۍ بیا پوله، 1 یورو 90 افغانۍ بیا پوله، 1 پاوند 112 افغانۍ، 100 ریال 20 افغانۍ 40 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، 1 هندي روپۍ 1200 افغانۍ، 1000 پاکستانی روپۍ 1503 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورونا وایروس د دلتا بڼې د خپرېدو له کبله د امریکا ځینو ایالتونو په ناواکسین شویو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. داسې مهال چې په امریکا کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر محدودیتونه لرې شوي، په دې هیواد کې د نویو پیښو نیمایي د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپرېږي. په آسیا او اروپا کې هم د کورونا وایروس د دې بڼې چټکو خپرېدو روغتیایي چارواکي ورخطا کړي دي. د کورونا دلتا بڼه لومړی ځل په هند کې وموندل شوه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د کورونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. د کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا 93 په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شوو واکسینو کچه په سلو کې 40 ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کرونا واکسین د دې نوې ډلټا بڼې په وړاندې هم موثر دی. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کرونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې 70 برخې بیا لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هیواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په 2 ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کرونا د نوو پیښو شمېر 14,200 ښودل شوی. دا یو ونی مخکې شمیر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 15,500 پیښې ثبت شوې وي. د کرونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولی او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 اخته کېدو یوه نوې څپه راپورته کړې. جنوبي کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ ښه بېلګه بلل کېده، پرون اعلان وکړ چې په پلازمېنې سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پیل راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو 2 اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدله شوې ده. روغتونونه یې دا مهال د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي او هر ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا 1000 مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالینډ په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالینډ د جون په 16 نیټه د کرونا له کبله لګول شوي ډېر محدودیتونه لرې کړي وو. د دې هیواد د وګړو له 3 برخو 2 لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي. د هالینډ د روغتیا وزیر ویلي 2 اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښې وې، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي. او هغه په هالینډ او نور اروپا کې د کرونا وایروس د دلتا بڼې خپرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
په نړۍ کې د کرونا وایروس د دلتا بڼې د خپرېدو له کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د امریکا له لوري مرسته شوي کرونا زر نږدې 1.5 میلیون جانسن اینڈ جانسن واکسین یې ترلاسه کړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق کار پیل شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شوي او کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د جمعې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې د دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چارې به ډېر ژر پیل شي.
دا تقریبا یو ملیون زره ډوز واکسین دی، مضمون هده درې ملیون دی، دویم بسته تقریبا یو اونۍ په لس ورځو کې رسیږي. ټول یې د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کمپنۍ نه دی چې یو ډوز تطبیقیږي.
د وای له دی وړاندې له افغانستان سره مرسته شوي هندي بایو انتیک او چینایي سینوفارم کرونا ضد مرسته شوي واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د درې میلیونه ډوزه کرونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان له مخې به دا واکسین له 50 کاله د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس له لارې څه کم یو نیم میلیون ډوزه واکسین ورکړل تر څو په افغانستان کې د کورونا وبا دریمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 500,000 ډوزه او له هند 500,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوي تازه سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړی شمیر نږدې یو میلیون تنه ښودلی و. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8.7 میلیونه ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوي کرونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کرونا درېمه څپه په تیزۍ سره خپریږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 نور کسان د کرونا له امله مړه شوي دي او په همدې موده کې 1,190 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کرونا له امله مړ شوی شمیر 15,618 شو. د ټول وخت شوی کسانو شمیر 1,02,000 ته ورسید.
په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په مخه په ملکي او نظامی مشرتابه کې بدلون راغلی. والی امنیه قمندان، د ملي امنیت رئیس او د لوا قمندان څلور وړه تبدیل شوي چې چارواکي علت د غزنی په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون بولي. خو د غزنی اوسیدونکي بیا په دې باور دي چې د چارواکو په تبدیلۍ نه بلکې د مرکزي دولت له لوري له غزنی سره د تجهیزاتو، امکاناتو او تشکیل د زیاتوالي په برخه کې مرسته وضعیت ښه کولای شي.
سیمه ایز چارواکي وایي د غزنی لپاره نوی ټاکل سوی امنیه قمندان تورن جنرال فضل احمد شیرزاد خپله دنده پیل کړه. د غزنی ولایت د والی ویاند واحد الله جمعزاده د پنجشنبه په ورځ د چنګاښ میاستې په ولسمه رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي، په داسې حال کې چې غزنی ولایت له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دی، نو مرکزي ادارې هم د دغه ولایت د ښه والي لپاره یو وړ او مسلکي شخص د امنیه قمندان په توګه ټاکلی دی.
دغه ولایت ته یو محرک، تکړه، مجربه وړ شخص د امنیه قمندان په توګه ټاکلی دی چې انشاءالله د همدې ځانګړنو پر اساس به ډېر ژر په غزنی ولایت کې موجود د ستونزې حل شي. یاد قمندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي او مجرب افسرانو څخه دی. ډاډ لرو چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
چارواکي وایي نوی قمندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي افسرانو څخه دی او ډاډ لري چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلونونه رامنځته کړي. تر نوی ټاکل سوی امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد څو موده وړاندې د مې میاشتې په 9 نیټه د غزنی لپاره محمد داود لغمانی د والی په توګه وټاکل سو. د والی ترڅنګ د غزنی ولایت د ملي امنیت رئیس او د درېمې پلې لوا نوی قمندان هم وټاکل شول، خو لا هم په غزنی کې د دغه ولایت اوسیدونکي د امنیت له خراب وضعیت څخه سر ټکوي. دای په دې باور دی چې د ملکي او نظامی چارواکو په تبدیلولو نه بلکې د مرکزی دولت له لوري له غزنی ولایت سره د تجهیزاتو، اسانتیاو او تشکیل د زیاتوالي په برخه کې مرستې وضعیت ښه کولای سي او امنیت ټینګولای سي.
ستاسو له پیغامونو.
زه حاجی شیرسان د کنړ ولایت د غالی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زمونږ تقریبا اوویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي او د غالی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بدې ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناستې دلته نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټوله ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم توره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي دې نه اوسپنه څه جوړېږي که نه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او که نه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم هلته دې پوښتنه وکړي دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه اوسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه اوسپنه جوړېږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاري 15 صفه په پلازمینه کابل او کندهار جلال آباد مزار شریف هرات خوست گردیز اسداباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د هم په ورستۍ برخه کې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه.
هشت صبح ورسپانې لیکلي چې بالاخره طالبانو د سولې د هوکړې او تاوتریخوالي د راکمولو لپاره افغان حکومت ته تازه وړاندیزونه سپارلې دي. ورسپانه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له قوله لیکي چې په دغو وړاندیزونو کې د موقت حکومت یو بې طرفه کس ته د حکومت د رهبري سپارل او د اساسي قانون تغیرول شامل دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د طالبانو په وړاندیزونو کې د موقت حکومت دوره باید 3 کاله وي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په سرمخله کې په مسکو کې د طالبانو د مرکزی پلاوی غړي شهاب الدین دلاور څرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي وو د غتر هي څلور میاشتې وړاندې د خلیلزاد په لاس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته سپارلې ده. په سرمقاله کې یادونه سوې چې ښاغلي دلاور په مسکو کې په خبري ناسته کې دا هم ویلي دي چې په دغو وړاندیزونو کې د طالب بندیانو خلاصول د دوی په مشرانو د سفر د بندیزونو لغوه کول راغلي او په بدل کې به یې طالبان په لویو ښارونو بریدونه نه کوي هم شامل دي. د لیکوال په اند افغان حکومت او طالب مرکزی پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات له پیله چندان ښه پر مخ ولاړل نه چې دې چارې تاوتریخوالی زیات او افغانان اندېښمن کړل. د سرمقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي چې د افغان حکومت او طالب مرکزی پلاوو ترمنځ د مذاکراتو د پرمختګ او مثبت اغیز لپاره اړتیا ده. نو درېیم ګړۍ باید هغه که په نړیواله سیمه ییزه او ملي کچه وي رول ادا کړي څو د سولې خبرې چټاکې سي. ویسا ورځپاڼې بیا د امریکا د ولسمشر جو بایډن د پنجشنبې د ورځې څرګندونو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي جو بایډن په دې خبرې ناسته کې وویل د دې احتمال چې واحد حکومت افغانستان اداره کړي ډېر کم دی. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له خروج وروسته د ملکي افغانانو مرژوبله کې به امریکا ځان مسؤول وبولي که نه د څلور وادې وویل نه 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 نه. د لیکوال پند په افغانستان کې له روانو ناخوالو او ناوړه بد امنیتي وضعیت سره اوس جو بایډن د هیڅ شي مسؤلیت په غاړه نه اخلي او دا هم وایي چې دا هیواد واحد نه ده او واحد حکومت یې نشي اداره کولی. د سرمقالې په پای کې راغلي داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو د امریکا په دې نیت اوس پوهې سوې ده او د همدې لپاره یې د سولې هڅې ګړندۍ کړې. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې روانه جنګ جګړه پیچلې سوې ده د لیکوال پاند د کور مالک هم وایي مې پرېږدی او غل هم وایي مې پرېږدی. د لیکوال په باور په داسې وضعیت کې بېلابېل تحلیلونه او برداشتونه کېږي. د ولسوالۍ له سقوط وروسته طالبان د بادغیس مرکز قلاینه او ترننوتلي خو ماته یې وخوړله. په سرمقاله کې راغلی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په هوکړه کې راغلي وو چې طالبان به په لویو ښارونو بریدونه نه کوي چې دا ډول برید لا د هوکړې ښکاره سرغړونه